په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبرونه کړې وې. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه راپورونه او تبصرې لرو. د پاکستان په تازه سیاسي صورتحال مو هم خبرو. د کډوالو د ستونزو په اړه سره هم راپورونه شته. پورومبي د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. ته ټولو اول د خبرونو سټکی. د بلوچستان حکومت وای په صوبه کې د بارانونو او واورو لامل د وختي زیان جاج خستو او لاغیزمنو سره د مرستو لړۍ روانه ده. د پنجاب د ترهګری مخنیوي اداره په یو کاروایی کې د سلورو وسلوالو د وژلو دعوا کوي. او ایران وای راتلونکي هفته په کازاخستان کې د شامپاړه کېدونکو خبرو اترو کې د امریکا د شمولیت مخالفت کوي. تفصیل: د بلوچستان حکومت وای په صوبه کې د بارانونو او واورې ورېدو لامل د رسیدلي نقصان جاج خستو لړۍ روانه ده او لاغیزمنو سره د مرستو کار هم شروع شوی دی. دا خبره د صوبې کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی نن په کوټه کې خبریالانو ته وکړه.
فیڈرل گورنمنٹ کی ہم شکر گزار ہیں.
مرکزی حکومت شکر گزار یو چې سم د لاس ادوا هلیکاپټران یا سرخی الوتکې راکړې او داغه د لارې نن سهار د دشت پښتمی کې عملیات پیل شوی دی. په خلکو کې مې خوراکي توکي ګرم کپڑے بیشلې دي. د دې ترڅنګ د کل عبدالله او توبه اڅکزي د خلکو د مرستو کاروان دی.
سرفراز بوکټی ویل چې حکومت به هغو کسانو ته پیسې ورکوي د چا چې مالی تاوان شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د کوټې په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د بارانونو او واورې ورېدو له امله د لارو تړل کېدو په نتیجه کې ولس له ستونزو سره مخامخ دی. بلخوا د بلوچستان په چمن سیمه کې د بجلی نشوالي خلاف یو مظاهره شوې ده. مظاهرچیانو په سړکونو ټایرونو ته اور اچولی او د بجلی بحالۍ غوښتنه کړې. د بجلی محکمې چارواکو ویلي چې د باران او واورې له امله د برېښنا ځینې لوی ستنې چپه شوي دي چې د جوړولو کار یې روان دی او ډېر ژر به دغه ستونزه هواره شي. د افغانستان د خوست ولایت له ګلان کېم نه د وزیرستان او کډوالو پاکستان ته د ستنېدو لړۍ نن په دریم ورځ هم روانه ده. چارواکو په بنو کې د مشال ریډیو خبریال ته پرون خبر ورکړ چې د سې شنبې په ورځ ټولې 130 کورنۍ د غلام خان په بندر د پاکستان خواته واوړېدلې. تر دې وړاندې چارواکو ویلیو چې هره ورځ د 200 په خوښه کې کورنۍ واپس پاکستان ته وړي چې په غلام خان بندر کې به نمونه ریکارډیږي او بیا به له هغه ځایه د کډوال د باخیل کېم ته رسول کېږي. په پېښور پوهنتون کې د قبایلي سیمو د اقتصادي ترقۍ په اړه دوه ورځنۍ غونډه چې پرون پیل شوې وه روانه ده. د پېښور پوهنتون د قبایلي سیمو د چارو زده کړې څانګې لخوا ترتیب شوې د غونډې هدف په قبایلي سیمو کې د اقتصادي ترقۍ لپاره تجویزونه ورکول دي. د غونډې ګډونوالو وویل چې د اقتصادي پرمختیا لپاره اول امن ضروري دی. د پوهنتون د یادې څانګې کوارډینیټر ډاکټر سید حسین شهید سوروردی مشال ریډیو ته وویل
فاټا کې منرلز ماینز دی دا ایکسپلویټ شي وینې دی هغه وجه دا چې د دې سټېټس فاټاو وانس دا ریګولریشن کې راشي وانس دا سیټلډ ایریا کې راشي تاسو وګورئ دا ټول چې کوم انویسټرز دي دا ټول بلته ځي.
په غونډه کې په لزګونه پوهان حکومتي چارواکي او زده کوونکي ګډون کوي. د خیبر پختونخوا حکومت وای نن له چینایي کمپنو سره د سرمایه‌کاري په یو شمېر لوازنامو دسخطې کوي. د وزیر اعلی هاوس په خبر نخبر شوی بیان وای په تیرو دوه ورځو کې په لاهور کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز هټک لخوا له چینایي کمپنو سره تر مذاکرات وروسته نن په پېښور کې له چینایي کمپنو یو وفد سره په صوبه کې د سرمایه‌کاري یو شمېر لوازنامې لاسلیک کیږي. په دې کې له موټروی سره نږدې په 30,000 کنالو مشتمل د صنعتي ښار جوړولو منصوبه هم شامل ده. د پنجاب ترهګری مخنیوي اداره له شیخوپوره بای پاس سره نږدې په یو کاروایی کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې څلورو وسلوالو د وژلو دعوه کوي. د لاهور د ترهګری مخنیوي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ویډیو ته ویلي چې محکمه د استخباراتي ادارې په اطلاع د شیخوپوره پاټک سره نږدې ناکبندي وکړه او موټر سایکل سپرو کسانو ته چې کله د ودرېدو وویل نو هغوی ورباندې ډزې شروع کړې. دغه چارواکي وایي په جوابي ډزو کې څلور کسان ووژل شول او درې په تېښته کامیاب شول. چارواکي وویل د وسلوالو نه کلاشینکوف تمانچې او بارود هم برآمد شوي دي. په پېښور کې پرون د ملګرو ملتونو د ترقیاتي ادارې په مرسته د راتلونکو انتخاباتو اصلاحاتو په اړه یوه دستوره کې زنانو ته په ټاکنو کې په آزاده توګه رای ورکولو او په پارلمان کې دوی ته د حقیقي نمایندګۍ ورکولو غوښتنه وشوه. د یو ان ډی پی په مرسته جوړه دغه دستوره کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، صوبایي اسمبلی غړو او د مدني ټولنې کارکوونکو ګډون وکړو. د مدني ټولنې غړو وویل چې سیاسي ګوندونه د ښځو په ځانګړي سیټونو خپل خپلوان نه بلکې د مېریټ په بنیاد زنانه د اسمبلی غړي جوړ کړي. د دستورې ګډونوالو ویل که څوک زنانه د رای ورکولو نه چرته منع کوي نو الیکشن کمیشن د هغه ټاکنې منظوري نه کړي او باید د ښځو د ووټ اچولو لپاره د هم مناسب انتظامات برابر کړل شي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. امریکا پرون د خبرې پخلی وکړ چې د کیوبا له ګوانتانامو له جیل نه لس قیدیان عمان ته لیږدول شوي دي. د عمان بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په غوښتنې دغه قیدیان قبول کړي دي. امریکایي چارواکي وایي له دغو لسو کسانو څخه دوی د افغانستان او پاتې نور یې د یمن اتباع دي. د سپینې ماڼۍ ویان جوشر نه 3 جنوري په 12 په لومړي ځل دا اعتراف وکړ چې د ولسمشر باراک اوباما هغه ژمنه به پوره نه شي چې د جنوري تر 6 چې دی د اقتدار واګې پرېږدي د ګوانتانامو جیل به په پر ډول اوتړل شي. امریکایي چارواکي وایي لا هم 45 نور قیدیان د ګوانتانامو په زندان کې قید دي. ایران وایي راتلونکو نه په قزاقستان کې د شام د امن په اړه خبرو اترو کې د امریکا د شاملېدو مخالفت کوي. دا د مذاکراتو تنظیمونکو دوه هیوادونو روس او ترکی د دریز مخالف خبره مخې ته راغلې چې ویلي دي د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې انتظامیه په کار ده چې په استانه کې د جنوري په 23 په شروع کېدونکو مذاکراتو کې ګډون وکړي. د تسنیم نومي خبري ایجنسی خبر ورکوي چې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جنوري په 12 ویل چې دوی امریکا ته دعوت نه دی ورکړي او په مذاکراتو کې موجودیت مخالفت کوي. روس، ایران او ترکی تر غیر روسه په امن مذاکراتو زور راوړو کله چې حکومتي ځواکونو 13 شام د حلب ختیځه سیمه چې د یغیانو تر کنټرول لاندې و ونیوله. او روس وایي د امریکا استخباراتي ادارې پخوانی کارکونکي ایډوارد سنوډن چې د هیواد پټ اسناد افشا کړي ول د رهایش اجازه یې ورته غځولې ده. د روس بهرنیو چارو وزارت ویانې ماریا زخروا د جنوري په 13 په فیسبوک په یو بیان کې ویل چې په هیواد کې د سنوډن اوسېدو اجازه یې د سونورو کلونو لپاره غځولې ده. سنوډن چې د امریکا ملي امنیت ادارې پخوانی کارکونکي دي د کار کولو په وخت کې 1.5 میلیون پټ دستاویزات ترلاسه کړي وو. دغه دستاویزات تر افشا کولو پس په 2013 کال کې هغه له امریکا وتښتېد او په روس کې موقتی پناه واخسته. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او سکرن صوبې او د موسم حال له رفت انجم نورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 170 روپیا دیش پیسې اخیستل کیږي او په 170 روپیا اویا پیسې خرڅېږي. یو یورو په 140 روپیا 50 پیسې او په 145 روپیا 70 پیسې. یو مار په 102 روپیا دیش پیسې او په 103 روپیا اویا پیسې. یو درهم په 1.5 روپیا 40 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپیا 70 پیسې خرڅېږي. یو ریال په 23 روپیا 50 پیسې او په 28 روپیا 50 اویا پیسې. یو افغان په 1 روپیا 70 پیسې او په 1 روپیا پیسې. په یو پاکستانی روپے 2.25 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به وریځې وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 9 وي. په بنو کې زیات نه زیات 45 او 50 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم -1 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حالو مورد زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د بلوچستان حکومت وایي د بارانونو نه د زپل شو خلکو سره به مرسته کوي. د قبایلی سیمې سیاسي مشران وایي کې اصلاحات نه عملي کیږي نو د مارچ په میاشت کې به لوی احتجاجي تحریک پیلوي.
نظم اکثر ادارہ بزگر کی گی دام دے الیکشن کمیشن پاکستان پور دلان دی وشی او مارچ کی کم دینو منگ بدر نہ کو دا بھائی وجا در نہیں
د خزو د حقوقو دفاع کوون کی وای په انتخاباتی عمل کی د خزو د شرکت یقینی کول لپاره دی قانون سازی وشی.
د پولیټیکل پارت هغه ماتن لگی چې هغه خزو ته پورا شمولیت ورکولو هغه نیت شته.
او د خیبر پختونخوا حکومت د چینایي کمپنیو سره د سرمایه‌کاری لپاره یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړي دي. د سیمې نړۍ نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. راز زمونږ مه موضوع ته په دې کې ورزو بلوچستان ته چرته چې د طوفاني بارانونو سیلابونو له کبله یو شمیر سیمو خلکو ته تاوانونه اوریدلي دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې د اوسني باران اورې لامل د شو نقصاناتو د جاج اخیستلو لړۍ روانه ده او خلکو ته د مرستو رسولو لپاره په یو پلان باندې کار شروع کړی دی. په دغه اړه باندې د کوټې نه ایوب ترین نور معلومات راکړي.
د اوږدې وچکالۍ وروسته په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې په روانه اونۍ کې د څو بارانو او واورې له امله په الکپاس کې د کوټ کراچي سړک په کان متر ځای کې د کوټ ژوب سړک د بندېدو په نتیجه کې خلک د بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د دې ستونزو د هوارولو لپاره صوبایي حکومت ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. د خبره د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټي نن د پی ډی ایم ای په ودانۍ کې خبریالانو ته کړې ده.
فیډرل ګورنمنټ کې هم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں دو ہیلی کاپٹرز پرووائڈ کیے ہیں.
سرفراز بوکټي وایي چې د مرکزی حکومت شکر گزار یو چې سم د لاس ادوا هلیکاپټران یا سرخی الوتکې راکړې او د هغه د لارې نن سهار د دشت په سیمه کې عملیات پیل شوي دي. په خلکو کې مې خوراکي توکي ګرمې کپړې بیشلې دي. د دې تر څنګ د کلی عبدالله او توبه اڅکزي د خلکو د مرستو کار روان دی. ښاغلي بوکټي زیاته کړه چې تر اوسه 4,216 ګرمې خیمې، 1,516 ګرمې کمبلې، د 200 څخه زیاتې د اوبو ټینکیانې، پلاستیک شیټس او په لویه کچه خوراکي شیان په اغېزمنو خلکو کې بیشل شوي دي. سرفراز بوکټي دا هم وویل چې د صوبې په اغېزمنو برخو کې د ولسوالۍ چارواکو د مشکلاتو برسېره شپه او ورځ کار کړی او و خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. دغه ډول د پی ډی ایم ای د هلو ځلو په نتیجه کې د کوټې هوایي میدان د پرون نه بلې ورځې راهیسې د الوتکو لپاره بیرته پرانیستل شوی دی. د دې تر څنګ د نقصاناتو د جاج اخیستلو کار پیل شوی دی او حکومت به هغه خلکو ته خپل عوض ورکوي د چا چې په اوسنیو بارانو کې تاوان شوی دی. د صوبایي وزیر په وینا د کومو سیمو خلک چې په واوره کې بند پاتې دي و هغه سیمو ته د ټرکانو د لارې د خوراکي شیانو او دوایانو د رسول لړۍ لومړی پیل شوې وه او د مرستو دا کار به تر هغه وخت پورې روان وي تر څو چې په بشپړه توګه ټولې لارې نوې خلاصې شوي. بلخوا د افغانستان پول ته څیرمه په چمن کې نن څلورم ورځ هم بجلی یا برېښنا نه وه چې له امله خلک د سختو کړاوونو سره مخ دي. د بجلی د نشتوالي په ضد نن یوه مظاهره وسوه او خلکو پر سړکانو باندې د احتجاج په توګه وټیرو ته اور اچولی وو. په کوټ کې د برېښنا د چارواکو وینا ده چې د باران او واورې له امله د برېښنا ځینې لوی تمبې چپه سوي دي. د هغو د جوړولو کار روان دی او ډېر ژر به دغه ستونزه هواره سي. بل لور دلته په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري په مشتابه کې نن یوه غونډه وشوه. په غونډه کې لوړپوړو انتظامی چارواکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلودي. پر دې مهال اعلی وزیر سمدلاسه د اغېزمنو ولسوالیو د خلکو لپاره د 45 کروڑ روپۍ د ورکولو اعلان وکړی. د دې تر څنګ د صوبې ولرې پرتو سیمو ته د ترخي الوتکو د لارې خوراکي شان د رسولو امر هم وکړی. د دې ونې ورده چې د رواني میاشت په 14 او 15 نیټه په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې په لویه کچه باران او واوره سوې وه چې له امله نه یوازې د صوبې زیاتره لویې لارې بندې شوي بلکې تر 2 ورځو پورې ګیس او بجلی هم ورکه وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
په خبر کې د ملګرو ملتونو د پرمختیا اداره یو ان ڈی پی په مرسته د راتلونکو ټاکنو په حق له د انتخاباتي اصلاحاتو په موضوع د بحث لپاره یو غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د سیاسي ګوندونو غړو، د صوبایي اسمبلی غړو او د ښځو د حقونو دفاع کوونکو برخه واغسته. په دغه غونډه کې غوښتنه وشوه چې په انتخاباتي عمل کې د ښځو د شرکت یقیني کولو لپاره دی باید حکومت قانون سازی وکړي. خالد خان نور معلومات راکړي.
دا شروع پورز د پیښور یو ځای هوټل کې د انتخاباتي اصلاحاتو په حق لا جوړ شوی دستور کې اوایل شو چې په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو رای اچولو لپاره د سخت قوانين جوړ کړی شي. د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې یو ان ډی پی په مرسته جوړ شوی دغه دستور کې د صوبایي سملی غړو، د مدني ټولنو غړو، زده کوونکو او خبريالانو ګډون وکړو. د خويند کور مریم بیبي اوایل چې سیاسي ګوندونه د زنانو په خصوصي چوکو خپل خپلوان نه بلکې د میرټ او قابلیت په بنیاد زنانه د اسمبلی غړي جوړ کړي او چې کوم خلک زنانه په زور یا نور بهانو د رای اچولو نه منع کوي هغه ټاکنې د الیکشن کمیشن نه منظوروي.
د پولیټیکل پارټي خپل چې کوم ځای ایجنډا هغه ماته نه لګي چې هغه خو ته پوره شمولیت ورکولو هغه نیت شته. کني ټولې پولیټیکل پارټي د چې موږ ته اعتراض نشته او 50 فیصدی نہ پنجوس فیصدی نہ زیادہ منگا بادی دا اور خز دے پہ بولے 5% لو بولے 10% خبر منگا کو
دغا شان دیر نہ دا صوبائی سملے گڑے او دا کامی وطن پارٹی مشر بخمیدار خان اوائل چی سیاسی گنجن لپکار دی چی دا خپل پارٹی منشور او پروگرام کے دا خز رائے اچول لازمی اگردوی او دا دے دا پار دے دا خپل گن دا زنانو سانگی نور ہم فعال کلی
جو اس پورے سور الیکشن شوی کا دیر بالا و دیر پائل کی التا زنانا پخپل نراوزی اوڑتا دے کے سا سیاسی پارٹو پابندیانی نشتا یو بر سرا وہ نراوزی اس کوشش تے چی روزی ڈیر حد پوری کوشش کی غلامت چی پدی مانی سعید سیاسی پارٹو لا سب خبر رضا کری
دا راتلن کو ٹاکنو دا پارا پا دغ انتخاباتی اصلاحاتو کے ویلی شوی دی چی پا کم حلقہ کے دا زنانو اٹونا دا لس فیصد نا کم وی آغا انتخابات با بیا کولی شی خو بیا دا مدنی ٹولن یو غڑے ظہیر خٹک وائی چی پا اصلاحاتو کے دا خبر واضح ندا چی دا لس فیصد اٹونا دا پولنگ سٹیشن پا کچ دی یا کد حلقے پسط بئی ہاغا وائی چی ہر یو پولنگ سٹیشن کے خزوتا دا اوٹ اچول پورا پورا موکا او انتظامات اکلی شی
زمون خدا خیال دی چې کم از کم دا اوس چې کوم لا کې پروپوزل 10% پدی باندې ڈیپینڈ ڈیسینڈنگ نوٹس دے دن بس پولیٹیکل پارٹی اسپیشلی اگر ریلیجیس پارٹی مذہبی پارٹیاں داغه په اختلاف رائے شته دے نو مونږ وای چې کم از کم خو 10% خدا د کنسټیټوئنسی په لیول نی تا د پولینګ سټیشن په لیول نو هم ټیک دا
دا یادونه دا چې په دغه دستور کې د الیکشن کمیشن دا هم غوښتنه وشوه چې د ټاکنو نو وړاندې د کمی او صوبایي اسمبلی د پاره د نوې انتخاباتي کی ہم جوڑی کلیشی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
اس اردو اسلام آباد تا چرته چې د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسٹس ویلی دی چې هغه لسکلنا جنای چې طیبونو میږي او د اسلام آباد د ایڈیشنل سیشن جج په کور کې په تشدد شوی دی داغه د کیس یا مقدمه په اړه د مکمل تفشیشی راپور جمع کړی شي او د ڈی این اے تفصیل دی هم دا عدالت سره شریک کړل شي. چیف جسٹس میا ثاقب نثار ویلی دی چې یو مهمه مسله او مجرمانه فعل دی او پدی کې دی یو ماشوم سره زیاتې شوې دی. نور حال رفت انجم پدی راپور کې راکړي.
د چهارشنبه پورس په سپریم کورټ کې پر لسکلنې طیبی د تشدد از خود نوټیس کې سوریدنه وشوه. د اوریدنې پر وخت د پولیس تفتیشي افسر وینا وه چې د عدالت لخوا ورکړې شوي وخت کې د تشدد حتمی رپورټ لا نه دی تیار شوی او نه لا د ډی این اے تفصیلي رپورټ ترلاسه شوی. په دې مقدمه کې د جج د ښځې وکیل عدالت ته وویل چې د جج په ښځې ماهین لګول شوي دفات د ضمانت وړ دي او د طیبی مور پلار سره د راضینامې نه پس د هغې ضمانت شوی او که داسې جرم چې د ضمانت وړ وي نو د هغې ضمانت نه شي ختمېدی. چیف جسټس په خپله وینا کې وویل دا یو مهمه مسله او مجرمانه فعل دی. د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو وایي چې د پاکستان د ماشومانو د کار کولو یا په چایلډ لیبر قانون کې د کور دننه کارکونکو ماشومانو لپاره هیڅ خبره نه ده شوې. نه څه سزاګان شته، نو د دې لوجې د دې قسمه کیسونو مخنیوي نه کیږي. هم دې لړ کې د قانوني چارو کارپو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نور عالم ایډوکیټ وایي چې دا قسمه پیښو لپاره قانون جوړول په خپل ځای خو په دې کیس کې ضمانت نه شي کېدی.
چې دا دوه اسپیکټ نه دا کیس قتل کېدل شروع شوی دی. یو دا اسپیکټ دی چې یرا یو لا نوئنگ خل چې دی کنه اغي ماشوما ولې ساتلې دا کار کولو دا پارا ولې چې د دې د استطاعت څخه زیات کار اخی ته د کې ډومېسټک چایلډ لیبر کرا دي. نو د چایلډ لیبر خپل یغه چې دی دوه کال پورې سزا ده 50,000 روپے جرمانه ده. بل چې دی اٹمپ ټو کمیټ قتل عمر اتلې شي او چې دی باندې دا کم زخمونه او د هغه کړي شوی دی دې کې چې دی دا چې دی د دریو کال والا تر 14 سال پورې پدې کې سزا ده.
ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو عمران ټکر وایي چې په کورونو کې کارکونکو ماشومان لپاره کا قانون نشته خو د پاکستان آئین تر لاندې طبي سره زیاتې شوې او د آئین تر مخه د انساني حقوقو خلاف ورزي شوې.
خو بنیادی طور کې تاسو ګورئ له پاکستان آئین سپریم دی کنه نو په پاکستان په آئین کې نه 14 سال نه کم ماشوم باندې چایلډ لیبر چې دی دغه ممانعت کیږي. یو دغه خبره ده. دویمه خبره چې ده نو هغه بیا پاکستان مختلف بین الاقوامي معاهدې ساین کړي دي او پای کې هم سوال سو کال نه کنه ماشومان او مزدوری چې ده نو پاگے باندھے ممانعت کی گا پاکستان دا غیم دا ایلو کنونشن دی اگے سائن کری دی یو این کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ دی اگے سائن کری دی دے ٹولو کی دا دی ممانعت شتری
دو ماشومان حکومت لپاره یو بل کار کوم کی ویلی خان یوسف زیوای چې په داسې جرمونو کې ککړ کسانو له سزاګانې ضرور ورکول پکار دي هم دې سره سره که پاکستان دا آئین آرټیکل 25 اے عملی کړي او 15 کالو پورې هر ماشوم ته تعلیم ورکول لازمی وګرځوي نو داسې به په چای لیبر او کور کې کار کوونکو ماشومانو شمیره کې کمی راشي
چایلډ کمپریهنسیو اینڈ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن اکټ پکار دی کې ټول پروینسز کې انیکټډ بشي او چایلډ ډومیسټک لیبر هم بند کول پکار دی
د خواریکو نړیوال ادارې انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن تر مخه دا وخت په پاکستان کې 2 میلیون ماشومان د چای لیبر ښکار دي رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
په کراچۍ ښار کې د نیم پوځي ځواک یعنی رینجرز د خصوصي واک موده ختمه شوې خو د صوبایي حکومت لخوا لا هم د دغه مودې د غزولو په اړه کومه اعلامیه نه ده جاری شوې او د حکومت ویان وایي چې په ورځ دوه کې به حکومتي اعلان وشي بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف په صوبایي اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه کړې ده چې رینجرز ته د په ټولو صوبه کې د امنیت د ذمهوارو سره سره د معاشي درغلیو د پلټنو واک هم ورکړی شي محمد عمران په دغه اړه راپور راکړي
د پاکستان تحریک انصاف د سندھ اسمبلی غړی خورم شیر زمان وایي چې د پیپلز ګوند صوبایي حکومت د خپلو پټو مقصدونو لپاره د نیم فوجي ځواک رینجرز په ښار کې د پاتې کېدو موده غزولو کې د لم لیټ نه کار اخلي او دوی غوښتنه کړې چې د رینجرز له وجې چې څنګه په کراچۍ کې امن راغلی همدارنګ دوی ته په ټولو صوبه کې د عملیاتو کولو اختیار دی ورکړی شي
رینجرز کو 3 مہینے کے لیے اختیارات نہ دیا جائیں کم سے کم 1 سال کے لیے دیا جائیں
دوی موږ دا غوښتنه کړې چې رینجرز ته د 3 میاشتو پر ځای د 1 کال مودې پورې اختیارات دی ورکړی شي یوازې د کراچۍ ښار پورې د دوی واک محدود نه وي بلکې د ټولو صوبې پورې د دوی واک وغځولی شي خو بل اړخ ته د سندھ حکومت ویان مولا بخش چانډیو ویلي چې دوی به په 2 ورځو کې د رینجرز د واک د مودې غځولو په اړه پریکړه کوي د صوبایي حکومت لخوا د دغه خصوصي واک د مودې غزولو آئینی او قانونی لار صدا او وفاقی حکومت دی لړکی سمره اختیار لري په دې اړه په کراچۍ کې قانونی چارو کار پو اقبال شاه وایي چې که وفاقی حکومت وغواړي نو دغه واک د صوبې د کوم اعلان نه بغیر هم کولای شي
دا چکم اتلسم ترمیم شوی دا غیر نه پس چکم دی نو هغه کې به دی خپل کنسرن اختیارات دی هغه دې استعمالي په ایکستنشن کې چې دی شهر مو صوبایي حکومت چکم دی دا رائے کا خصل جگا ضروری دی تو پاگے کے دے پاگے کے ڈیلے کئی خود ڈیلے ٹیکٹکس یوز کئی نبیا وفاق چکم دے آگا فل فلیکس پاور لدی آگا دے تدارکو کی یا داغے مخنیوں کی ددے داڑوں خلاف او اگے پخپل لخفل سوابدید باندھے ہم چکم دے اگے رینجر ایکسٹینشن کالج
دا ذکر دا چھ کراچی کی د 2013 میلادی کال راہ سے د نیم فوجی زواک رینجرز لخوا عملیات روان دی چې ورته تحفظ پاکستان قانون د لارې خصوصي واک ورکړل شوی د صوبایي حکومت لخوا د دې خصوصي واک د مودي غزولو معاملہ کس هم زیاتره د لم لیټ ښکار وی خو بیا هم هر ځل د 3 میاشتو د پاره د واک ورکول کیږي چې پکې د 4 جرمونو پر ضد د عملیات واک ترلاسه وی په دغه جرمونو کې ترهګری هدفي وجنې په زور قلنګ اخیستل یا بتخوري او د پیسو د پاره تختونه یا اغوا برای تاوان شامل دي
تبصرے شنن خبرونا رپورٹنا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
د وزیر الله هاوس په خبر نه د خبر شوی بیان تر مخه نن د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک د ځنی چینایي کمپنیو سره خبرې اترې کړې دي او دا غي سره د سرمایه کاری لپاره یو شمیر لوازنامې لاستیک کړې دي غلام غوس په دغه اړه نور تفصیل راکړي
د خبر پاڼې تر مخه د چین د سرمایه کارانو وفد به نن په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د دغه پرمختیایي منصوبو په لړ کې د پښتونخوا د حکومت سره لوازنامې هم لاسلیک کوي د تحریک انصاف مشر عمران خان به هم د لوزنامو لاسلیک کولو په دستور کې ګډون کوي. په خبر پانه کې د موټروی سره نږدې د سلویخ زره کینالو د صنعتي زون ذکر شوی دی چې د پښتونخوا د حکومت او چین د کمپنو ترمنځ د دغه صنعتي ښار په جوړولو د دواړو خواوو لخوا منظوري ورکړل شوې ده. په خبر پانه کې د نورو منصوبو ذکر نه دی شوی، خو د وړاندې نه د چین سره د پېښور چارسدې نوخار سوابۍ او مردان د تړلو لپاره د ریل په منصوبه باندې هم خبرې تری روان دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په قبایلی سیمو کې د سیاسي او مذهبي ډلو لخوا د قبایلی اصلاحات او عملي کولو لپاره جلسې جلوسونه پیل شوې دي. دغه سیاسي مشران وایي که د مارچ د میاشتې پورې اصلاحات عملي نشي نو دوی به بیا په یو لوی احتجاجي تحریک لاس پورې کوي. شانواز ترکزی په دغه اړه معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونه منصوبه لري چې ډیر زر د قبایلی سیمو د قانوني بدلون لپاره اسلام آباد کې درنا شروع کړي. سیاسي او مذهبي ډلې وایي چې اف سی آر او د قبایلی سیمو بدلون په کار ده چې شوی وي، خو وفاقي حکومت بیا هم د قبایلی سیمو د ولس په رایه کومه فیصله نه کوي. نو هغوی مجبور دي چې د خپل قانوني حق غوښتو لپاره درنې شروع کړي. د باجوړ ایجنسی د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري ګل افضل خان وای
د مارچ د میاشتې انتخاب منکل دی، ځکه چې د مارچ د میاشتې پورې کېدای شي دیو د اصلاحاتو دي، خو دا کوم اصلاحات چې اوس دیو کوي یا موږ کوم اورو، یو خو دا ټوټلي موږ دا رد کوو. چېرته به پنځه کاله ټیم کېږي، دا اوه کاله کېږي، او لول به چې کوم دلته کې بلدیات کېږي، نو زموږ اکثره دا رکه بلدیات کېږي دا د الیکشن کمیشن پاکستان ټول اعلان دی وشي. په مارچ کې چې کوم دی نو موږ به درنه کوو، دا به اوږده درنه وي.
د جماعت اسلامي محمود امیر سعید خان وای چې هغوی به د فروری میاشت په اولنۍ هفته کې خپلو کارکونکو سره اسلام آباد ته ځي، او په دې احتجاج کې به هغوی ټولو قبایلو ته دعوت هم ورکوي.
د جماعت اسلامي کارکنان بلکې ټول قبایل به په دې کې شامل وي، او دا چې د جهاد زموږ د هغه پوری جاری چې دا د تیرنګي ناقص شوی د ظلم او د جبر تور قانون چې څو پورې ختم شوی نه، نو هغه احتجاج به زموږ په فروری کې شروع کیږي.
د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان په خوانی غړي او د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي مشر اخوندزاده چټان وای چې د قبایلی سیمو سیاسي ډلې په خپل سر خو احتجاجونه کوي، ولې د ټولو ډلو د یوې مقصد لپاره یووالی ختم شوی.
زما کوشش پدای چې په دې میش کې د دې جنوري په میش کې دننه ټول کوم سیاسي ملګری چې دي دا یو ځل به راغونکو، او دوی ته وایو چې د دې کریډیټ د چکر نه دا زمونږ د ټولو کریډیټ دی چې زمونږ قوم ته ازادي میلاو شي. کوم چې د جهاد چې دا تاسو نسته چې دا غیر یو کو او کنه وا ار سړي ځان نه ځان لکول نو پاکستان پیپلز پارټي په قبایلو کې یو طاقت دی، به موږ مجبور یو چې ځان د ځان له جوړ کې دوی کو زمما په خیر چې د قبایلو سره څوک مخلص شي چې دا موږ په متحده شکل کې وکو.
د څور زره هسي د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن درډل نه علاوه د قبایلی سیمو ټولو ګوندونو د قبایلی قانوني اصلاحات راوړلو لپاره احتجاجي لړۍ یو ور بیا شروع کړي، چې پکې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې لخوا په پیښور کې لوی جلسه هم شوې و. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د پنجاب شیخوپورا بای پاس سر نږدې ترهګرې د مخنیوي محکمې په یوې کاروایۍ کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم څلور وسلوال وژلې دي. دوی ادعا کوي چې دغه وسلوال د یوې داسې ډلې سره تړاو لري چې د حکومت د بندیز لاندې راغلې ده، خو بل خو د دفاعي چارو کارپوهان وایي که دا په رښتیا مقابله وي او دا کسان مجرمان وي نو بیا خو باید امنیت په حواله ښه نتیجې راوځي. تفصیل احمد الله راکي.
د لاهور د ترهګرۍ مخنیوي محکمې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې محکمې د استخباراتي ادارې په اطلاع د شیخوپورا ریل پاټک سره نږدې ناکبندي وکړه، او چې کله د مخالف سمت نه را روان په څلورو موټر سایکل سورو ته د ودرېدو اشاره وکړه نو هغوی ډزې شروع کړې، او په جوابي ډزو کې څلور وسلوال ووجلې شو او درې په تیښته کې بریالي شول. د نوموړي په وینا چې په وجلې شوو کسانو کې د درېو شناخت رضوان عرف آصف چوټو، شاکر الله عرف علي سفیان، او د نور الامین نمونه سره شوې دي او د وسلوالو د ولقې څخه کلاشینکوف، تمانچې او بارودی مواد هم برآمد کړی شو. د نوموړي په وینا چې آصف چوټو په یو شمېر جرمونو کې ککړ وو او د نوموړي په سر د 150,000 روپو انعام هم ایښودل شوی و. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر عباس خان وایي که دا حقیقي مقابلې وي نو بیا خو یې نتایج خراوزي.
دا اوس حقیقي مقابلې دي او که نه دا خو زه نه یم خبر چې جری مقابلې بیا خامخا یوسفل وي. هر کله تفتیش کې جینوین دغه چې ملزمان او یا جینوین مقابلې نو وایي که خامخا چې څوک دا کارونه کوي چې هغه سرکولیشن نه وځي نو اثر خو به ښیي. یو ګروپ تللي او وایي ټیرس لټرۍ که نه ټیرس پلټل شروع کړي بیا خو خامخا تم ته ځي کې سیلف ډیفنس به دا خو څه سره شته.
د ذکر دا چې له دې وړاندې هم د ترهګرۍ مخنیوي محکمې د پنجاب په یو شمېر سیمو کې د مختلفو کاروایانو دوران د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو یو شمېر کسان وژلي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ
ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوردن کو په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې شوې دي. د ملیحا مرزادنه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د بلوچستان حکومت وای په صوبه کې د بارانونو او واورې ورېدو له امله د رسیدلي نقصان جاجه خستو لړۍ روانه ده او له اغېزمنو سره د مرستو کار هم شروع شوی دی. دا خبره د صوبې کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي نن په کوټه کې خبریالانو ته وکړه. د افغانستان د خوست ولایت له ګلان کمپ نه د وزیرستان او کډوالو پاکستان ته د ستنېدو لړۍ نن په درېمه ورځ هم روانه ده. چارواکو په بنو کې د مشال ریډیو خبریال ته خبر ورکړ چې پرون 130 کورنۍ د غلام خان په بندر د پاکستان خواته واوړېدلې. د پنجاب ترهګري مخنیوي اداره له شیخوپوره بایپاس سره نږدې په یو کاروایی کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې څلورو وسلوالو د وژلو دعوه کوي. د لاهور د ترهګري مخنیوي ادارې یو چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې محکمې د استخباراتي ادارې په اطلاع نن د شیخوپوره پاټک سره نږدې د ناکبندۍ په وخت څلور وسلوالو وژل. په پېښور پوهنتون کې د قبایلي سیمو د اقتصادي ترقۍ په اړه دوه ورځنۍ غونډه چې پرون شروع شوې وه روانه ده. د پېښور پوهنتون د قبایلي سیمو د چارو زده کړې څانګې لخوا ترتیب شوې د غونډې هدف په قبایلي سیمو کې د اقتصادي ترقۍ لپاره تجویزونه ورکول دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي نن له چینایي کمپنو سره د سرمایه‌کاري په یو شمېر لوازمو دستخط کوي. د وزیر اعلی هاوس پېښور نخپور شوی بیان وایي په دې کې له موټر وی سره نیسي په 40,000 کانالو مشتمل د صنعتي ښار جوړولو منصوبه هم شامل ده. په پېښور کې پرون د ملګرو ملتونو ترقیاتي ادارې په مرسته د راتلونکو انتخاباتو اصلاحاتو په اړه یوه دستوره کې زنانو ته په ټاکنو کې په آزاده توګه رای ورکولو او په پارلمان کې د دوی ته حقیقي نمایندګي ورکولو غوښتنه وشوه. د یو NDP په مرسته جوړه دغه دستوره کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، صوبایي اسمبلی غړو او د مدني ټولنې کارکوونکو ګډون وکړو. امریکا پرون د دې خبرې پخلی وکړ چې د کیوبا له ګوانتنامو له جیل نه 10 قیدیان عمان ته لېږدول شوي دي. د عمان بارنو چارو وزارت وایي د امریکا ولسمشر په غوښتنه دغه قیدیان منلي دي. ایران وایي راتلونکي اونۍ په پاکستان کې د شام د امن په اړه خبرو اترو کې د امریکا د شاملېدو مخالفت کوي.
مهم خبرونه واورېدو. سرزو اسلام آباد ته چرته چې احمد الله پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخه وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د روزګار موقع د کموالي له وجې په لکونو خلک په غیر قانوني توګه د نړۍ نورو ملکونو ته د کار کولو لپاره ځي او په دوی کې ډیر داسې غریب ځوانان هم دي چې یا خو د خپلې د پلار نیکز مکه خرڅ کړي او یا د چانه په سود قرض واخلي او په کشتو، ټرکونو او یا په لارو موټرو کې د نړۍ د نورو ملکونو په سفر روان شي او ډیر خو په لاره کې د ولګې، یخنۍ او یا په بهر کې مړ شي. ورسپانه لیکي چې په تیرو درې کلونو کې په غیر قانوني توګه خارجي ملکونو او خصوصا اروپا ته د روزګار لپاره تللي قریبا 300,000 پاکستانیان په مختلفو تورونو کې بې دخله کړی شوي دي او یو شمېر پکې داسې هم دي چې دغه ملکونو زندان کې وخت هم تیر کړی او چې کله دوی واپس خپل ملک ته راشي نو د پاکستان د قوانینو په خلاف ورزي کولو به د قید سزا هم تیروي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې خارجي ملکونو کې کارکوونکي پاکستانیان هر کال په اربونو ډالره په پاکستان پاکستان کې خپل خپلوانو ته رالیږي. خدا هغه خلق دي چې قانوني تقاضي پوره کول او په جایز ویزو د خارجي ملکونو ضرورت مطابق هغلته تللی دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په پاکستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي قانون موجود دی، خو د دې باوجود دا غیر قانوني کار روان دی چې له وجې نه صرف د دغه خلکو خاندانونو ته نقصان رسی، بلکې د ملک بدنامي هم کیږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې ایف آی اے او نورې متعلقه ادارې دي دا غیر قانوني کار ودرولو لپاره سخت ګامونه پورته کړي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت په قومي فاینانس کمیشن ایوارډ کې د صوبو برخه په کمولو او نورو معاملاتو د سند او بلوچستان سره رابطې شروع کړې دي. ورسپانه لیکي چې د تیرو قریبا څلورو لسیزو راهسې را روان د خرابو حالاتو له وجې نه صرف د دې صوبې معیشت ته زیان رسېدلی دی، بلکې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د دې صوبې خلکو ډېرې قربانیانې هم ورکړي دي. نو پکار ده چې دا ټول نقصانات په نظر کې وساتل شي او نه صرف په خیبر پختونخوا کې صنعتي او تجارتي حلو ځلو ته وده ورکولو لپاره ګامونه پورته کړی شي، بلکې سیاسي مشورولۍ دې یوه داسې کړنلاره جوړه کړي چې د مرکز او صوبې د متعلقه محکمو ترمنځ رابطې یقیني شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې فارن افیرز مجلې لیکلي دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په داسې حال کې لوړه کوي چې په سویلي ایشیا کې د دوو ګاونډیو او ایټمي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. ګارډین ورځپاڼې لیکلي دي چې په پاکستان کې یو داسې مور ته د مرګ سزا واورول شوه چې خپل لوري د غیرت په نامه ژوندی سوځولې وه. د دواړو راپورونو مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د امریکانه خبریدونکي فارن افیرز مجلې په کشمیر کې زیاتېدونکي کړکیچ د سرخط لاندې په یوه مقاله کې لیکلي چې د امریکا نوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ تباه د نړۍ په 50 سیمو کې د ایټمي وسلو له امله مخ په زیاتېدونکي خطر په میراث کې پاتې کیږي، او د هغه د ولسمشرۍ پر مهال به دغه خطر لا نور ځکه زیاتېږي چې په سفارتي توګه د پاکستان یوازې والی او په روایتي وسلو کې د هند خواته د توازن غورځېدو پاکستان په دې مجبور کړو چې د چین په پوځي مرستو او خپلو ایټمي وسلو تکیه وکړي. د مجلې په خبره په ایټمي وسلو کې زیات صلاحیتونه ترلاسه کول د ځان سره لوی خطرونه هم راوړي، لکه د بیلګې په توګه کله چې هند او پاکستان د ایټمي وسلو آزموینه وکړي نو یو کال پس د پرویز مشرف د پوځي مشرۍ په دوره کې د هند کنټرول لاندې کشمیر سیمې خواته د پاکستان پر مختګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د محدودې کچې یو جنگ رامنځته کړو. د دې ترڅنګ په 2008 کال کې په ممبئی کې ترهګریزو بریدونو او په پوله د وخت نه وخت شخړو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې اوس ډېرې خرابې کړې دي، او دا ډول نورې شخړې د دې سبب دي چې یو بل ته نږدې کېدو ته نه پرېږدي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین په خپل یو راپور کې لیکي چې د تیر ګل په ورځ د پنجاب په لاهور ښار کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت هغې مور ته د 500 سزا ورکړله چې د خپل زوی په همکارۍ یې خپل لور د خوښې د واده له وجې ژوندی سوځولې وه. ورځپاڼه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د یو راپور په حواله زیاتوي چې دغه هیواد کې د ښځو پر ضد د تشدد لړۍ ورځ تر بلې زیاتېږي، او په تیر کال کې د غیرت په نامه 1100 جنکۍ وژل شوې دي. دا هغه شمیره ده چې رسنو راپور کړي. د دې نه علاوه نورې ډېرې داسې پیښې نه دي راپور شوي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې په عمومي توګه د غیرت په نامه یوازې ښځې وژلې کیږي، او د دغو وژنو تر شا په عامه توګه د کورنۍ د سړو لاس وي، او د افسوس خبره دا ده چې اکثره قاتلین د کورنۍ غړي وي نو د عدالت نه بهر د معافی او جوړجاړۍ له امله د سزا نه بچ شي. خو اوس په پاکستان کې د نوي قانون له مخې داسې کسان چې په وژنو کې ککړ وي د مرګ د سزا نه خو به بچ شي، خو د عمر قید سزا به هرومرو تیروي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د ده په وینا د روس د یرغل پر ضد کلک ودرېږي. نوموړي ویلي دي پر روس باید بندیزونه تر هغې وخته پاتې شي تر څو چې ماسکو د مینسک تړون په پوره توګه نوي عملي کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه راپور خپور کړی دی. بوریوال کاکړ د راپور مهم ټکی وړاندې.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي نړیوالو ته پکار ده چې په اوکراین کې د روس د یرغل پر ضد په کلکه ودرېږي. جو بایدن دا سرګندونې د اوکراین پلازمېنې کیف ته د سفر پر مهال کړې دي. دا د مرستیال ولسمشر په توګه کیف ته د هغه اتم سفر دی. رپورٹ لکھی چې د تلونکو امریکایي ولسمشر بارک اوباما مرستیال جو بایدن په داسې وخت کې کیف تتللی چې په امریکا کې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري پر شلمه نیټه د نوي ولسمشر په توګه دنده پیلوي. جو بایدن، ډونالد ټرمپ او د هغه پر اداره هم غږ کړی دی چې د روس پر ضد د اوکراین کلکه ملګرتیا وکړي. نوموړي دا څرګندونې په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پورشنکو سره ګډې خبري غونډې ته په وینا کې کړې دي او هغه یې یو ښه ملګری بللی دی. جو بایدن ویلي چې پر روس باید بندیزونه تر هغه وخته پاتې سي چې تر څو ماسکو د مینسک تړون په پوره توګه نه وي عملي کړی. پر روس د امریکا لخوا دا بندیزونه د کرایمیا له ځان سره د شاملولو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د شکیلېدو له کبله لګول سوی و. رپورت د جو بایدن له خولې لیکي چې روس پر اوکراینیو د نفوذ لپاره له درغلیو څخه کار اخیستی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پورشنکو ویلي دوی د مرستیال امریکایي ولسمشر جو بایدن له دې کبله مننه کوي چې د اوکراین کلک ملاتړ کړی دی.
دا نوس پانی په یو راپور کې لیکل دي په پاکستان کې ځینې خلک تمه لري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د هند او پاکستان ترمنځ کشالې هوارولو ته توجه ورکړي، خو د لیکوال په وینا موجوده حالاتو کې دا ممکنه نه ښکاري. منور شاه د لیکنې مهم ټکي وړاندې کړي.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال موید یوسف لیکي منتخب امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي وو چې د واک ترلاسه کولو نه پس به د هند او پاکستان معاملې ته کتنه کوي. له دې وروسته پاکستان هڅه کوي چې د ډونلډ ټرمپ نوې انتظامیه په سناسه ډول په دې معامله کې رول ولوبوي، خو لیکوال وایي په موجوده حالاتو کې داسې ممکنه نه ښکاري. موید یوسف لیکي د دې کار په وړاندې اولنې خنډ دا دی چې منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لا لوړاندې د واشنگټن پالیسی جوړونکو سره په یو شمېر معاملو اختلاف لري، او په داسې حال کې چې دغه پالیسی جوړونکي د جنوبي ایشیا په اړه یو خاص نظر لري، ټرمپ به ورسره لږ تر لږه د پاکستان په سر نوې مخالفت په غاړه نه اخلي. د لیکوال په وینا دویمه خبره دا ده چې امریکا هند د چین خلاف خپل اتحادي ګڼي، نو ولې یې د پاکستان لپاره خپه کړي. دریمه دا چې امریکایي چارواکي لا لوړاندې د افغانستان د امنیت په اړه د پاکستان د کردار نه مطمئن نه دي، او دا مسله به هم د ټرمپ انتظامیه په پالیسۍ لوی اثر لري. لیکوال وایي څلورمه نقطه دا ده چې پاکستان د هغه وسلوالو ډلو خلاف په کاروي کولو کې ناکام دی چې په هند کې وسلوال بریدونه کوي، نو په نړیواله کچه د پاکستان پالیسي په خپل د هیواد ته زیان رسوي او ټرمپ به کله هم په دې سترګې نشي پټولی. پنځمه او اخیری نقطه دا ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر شخړه هوارول ډیر ګران کار دی، او له دې وړاندې امریکایي حکومتونه هم د دې په حل کولو کې بریالي شوي نه دي، نو ټرمپ با په یو ناکام مشن بې ځایه وخت ولې ضایع کوي. خو موید یوسف په اخر کې لیکي چې امریکا به له هند سره خپلو اړیکو ته د چین په تناظر کې ګوري، او ممکنه نه ده چې هند د امریکا لپاره د چین سره تعلقات خراب کړي. بلخوا هند غواړي چې په نړیواله کچه د پاکستان یوازې کولو کې ورسره امریکا مرسته وکړي، او داسې کېدل هم ممکن نه ښکاري چې په نتیجه کې به یې د هند او امریکا تعلقات کمیږي، او د امریکا په خارجه تګلارو کې به یو وار بیا د پاکستان اهمیت سیوا کیږي.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا اتمنٹ دا پاسا سلورو بجو
د پاکستان ډان ورځپاڼې د خیبر پختونخوا له حکومت د ترلاسه شوو شمیرو په اساس ویلي دي چې په دې صوبه کې د نامنیو په پیښو کې ډېر کم شمیر افغان کډوال ککړ دي. راپور په داسې حال کې خپور شوی چې له مودو راهیسې د پاکستان چارواکي مطبوعات په پرله پسې توګه دا تورونه لګوي چې د دې هیواد امنیت په خرابېدو کې د افغان کډوالو لوی لاس دی. په دې اړه عبدالحی ککړ راپور راکړي.
ډان ورځپاڼې د ناامنیو او جنایتونو په پیښو کې ککړو کسانو شمیره د خیبر پښتونخوا د پولیسو د تعقیبولو څانګې څخه ترلاسه کړې ده. ورځپاڼه وایي د 2014 او 2018 کال په موده کې شاوخوا 15,000 مقدمې عدالت ته وړاندې شوي چې پکې یوازې په 104 کې افغان کډوال ککړ دي چې دا د مجموعي مقدمو یوازې 1% جوړی شي. هم د دې ریپورت په رڼا کې چې کله مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خواني مشر ملک نوید سره تماس ونیول نو هغه وویل چې د صوبې په نامنۍ کې د افغان کډوالو زیات لاس نه دی. نوموړي زیاته کړه چې د کډوالو پر ضد د حکومتي اقداماتو بیلابیل لاملونه دي چې پکې یو هم د نامنیو په اړه د ځای خلکو د خوشحالولو هڅوي.
احتجاج بندوبست نشتا، نہ وکیلان نیویشی، نہ آواز دے پا سوسائٹی کے، نہ سو خبر ہو رہی، بیار و مددگار ہوئی، تو بس آگر آخوند کی دن ہے کی، اور بس پبلک دو جو ایک ہائی سواد میں پکڑے گئے، اور بس آگا بیا عدالتون دلشی، عدالتون ہے اور دور دے جیل کے پاتے کی، اور بس اخیر پاس رہو جی، سپیسیفک انفارمیشن بیس نے بھی آگا، یا جنرل سویٹ بھی، اور ماخیر جدے دے سرا، کم آجرین ادلتا، خپشوی دی پدے خبر وانے تیر ساتھ.
د ډان وسپانی تر دې ریپورت هڅو میاشتې لمخه د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند هم په یو بل ورسپانه اکسپرس ټریبیون کې مقاله لیکلې وه چې پکې نوموړي د خبره کړې وه چې د پاکستان په روانه ترګری کې افغان کډوال لاس نه لري. خو که د ډان وسپانی شمیرو ته وکتل سي نو پوښتنه راولاړی شي چې څنګه کېدلای سي د افغان کډوالو په اړه دغه تصور له منځه یوړل سي. رستم شاه مومند په دې اړه دوه وړاندیزونه لري.
دا افغان مهاجر چې کوم دلته نمائندگان دي چې وخت په وخت ویډیو پریس کانفرنس کوي او میډیا بریفینګ کوي چې دا د میډیا څخه مالا ده او دوی خلکو ته حقیقت ښکاره کوي او دویم دا چې افغانستان کې کوم دلته سفارتونه دي او کونسلیټ کې دي باید چې هغه لږ شان ته نور اکټیو شي چې خلکو ته دا وښي چې د افغانانو چې کوم دي هغه بډې مصیبت او پیر دا چې اختر بې کوره شوي دي دلته خپل مزدوري کوي بچو ته کم نه روزي ګټي دلته چې کم نه دغه کې بچو باندې سبق وي هغه دې تصور غاري چې په جرایمو کې په دغه کې د ریاست خلاف د ملک خلاف باغی کاروای نه کوي.
کاتم په دې ورسي کې په اسلام آباد کې افغان سفارت د کډوالو په چارو کې فعال شوی. خو د کډوالو د اتحادی یو مشر عبدالحامد جلیلی وای په شخصي ناسو کې پاکستانی چارواکي مني چې افغان کډوال په لوی کچه په جنایتونو کې ککړ نه دي. دی وای دوی د خپل هنوم شکول لپاره په لاس ورغلي له هرې موکې ګټه پورته کوي.
خو همیشه پر پینل باندې خبره کړې ده چې اساس ماته موږ نه وایو چې سیاسي کومه پارټي دی او سره هم داسې لرو عوام سره هم چیز مهم درسی دی هر هم لرو عوام کی عوام په خپل په دی معنی ګور چې تاسو معلومه ده چې په زمون بریټیش کې سره خلک په کمپونی کې اوسېږي او په کې سره خلک چې هغه په ار باندې دی خاري علاقو کې اوسېږي دا عوام سره څنګه څنګه په کور کې اوسېږي په جمعات کې وسره یې په مارکیټ کې وسره یې دا وی مدني تو خپل عوام ته ثابت او کله کله دا شي چې د میډیا کې مس انفارمیشن کوشي
د خپل خپرسوي ریپورت په اساس ډان وسپانی یو اداري لیکلي چې پکې یو خبره ده هم کړي چې پاکستان حکومت دا جایز حق لري چې افغان کډوال ستنېدو ته وهڅوي. خو البته د ورسپانی په خبره باید دغه حق د سیاسي هدفونو لپاره استعمال نه کړل سي.
د پاکستان جیو ټیلی ویژن په راپور کې لیکلي دي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. خو هغه پاکستانی او افغان وګړي چې خپل منځ کې ودونه کړی دي د خپل راتلونکي په اړه د بې یقیني ښکار دي. د راپور مهم ټکی و د 1900 له لسیزې په پاکستان کې 1.23 میلیون غیر رجسٹر او 6 لکه رجسٹرډ افغان کډوالو ژوند کاوه. خو اوس ورته حکومت ویلي دي چې خپل هیواد ته ستانه شي. دې ځله حکومت په دې اړه جدي ګامونه اخیستي دي او د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور تر مخه تر اوسه له پاکستان او ایرانه 1 لکه کډوال ستانه شوي دي. په پاکستان کې داسې افغان وګړي هم شته چې دلته ودونه کړي دي، کاروبارونه لري او بچي هم دلته پیدا شوي او لوی شوي دي. تیر کال د سپتمبر په میاشت کې یو شمیر افغان کورنیو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او دا غوښتنه یې کوله چې باید دوی په زور له هیواده ونویستل شي. چارواکو ویلي دي د پاکستان د قوانینو تر مخه که یوه بهر ملکي ښځه د پاکستانی سړي سره واده وکړي نو شهریت ترلاسه کولی شي، خو بهر ملکي سړي ته دا حق نشته. د اگست په میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل افغان ماشومان چې په پاکستان کې زیږیدلي دي د پاکستان شهریت نشي ترلاسه کولی. بل اړخ ته هند د افغان کډوالو لپاره شرایط آسان کړي دي او هغه افغان کډوال چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشن سره خپل نمونه ثبت کړی دی، یو کارت ترلاسه کولی شي چې په هغه ورته د تعلیم او روغتیا اسانتیاوې ورکول کیږي. د یو راپور تر مخه تر اوسه 14,000 افغان کډوال هند ته منتقل شوی دی. اوس هم ډیر افغانان دي چې د علاج او تعلیم لپاره پاکستان غوره ګڼي. په عین حال کې پاکستان هغه افغان کډوالو ته پاکستان ته د سفر اجازه ورکوي چې د علاج لپاره د ډاکټر نسخه لري. افغان کډوال غوښتنه کوي چې هغوی ته د دومره موقع ورکړل شي چې خپل کاروبارونه او کورونه راټول کړي او بچي تعلیمي کال سرته ورسوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوس رزوردونکو یو راپور ته چې د دغه تر مخه په جنوبی وزیرستان د وزیرستان نکم به کور شوی خلک دی، دغه کې ځنې مرستې تقسیم شوی دی. په دغه اړه باندې سیلاب محسود مونږ له معلومات راکړي.
پرون د څلورم په ورځ په ډېر اسمیل خان کښې موجود افغان مهاجرینو ته د سعودي عرب د حکومت له طرفه په پیکټونو کښې بند محفوظ رالېږلې غوښه ور وویشله شوه. په دا موقع موجود یو افغانی مهاجر چې غوښه ورکړې شوې وه مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
زه نظیم نومېږم، افغانستان کې مزار شریف کې مونږ اوسېدونکو ولاستو، موږ ته غوښه راکړله ګیز نه شروعله تر اوسه مازدیګر ازانو پر موږ تارې وته انشاءالله ښه ټیټ
یو بل مهاجر چې غوښه یې موندلې نه وه د غوښې ویشونکي ادارې چارواکي یې داسې وغندل.
ما نوم عبدالستار ده، سهار راغلی استو په 8 بجو ان تر مازدیګره پورې ولاړ یاستو، مونږ ته غوښه نه ده میلاو سوې. غوښه راغلې افغان مهاجرین په نامه باندې وړې پاکستانیانو ده، اخر کښې نیم ګاډی پاتې سو مونږ لمبر سې راغی هغه یې ولېږه بیې وړله، خپله به یا به یې خرڅوي یا به یې خپلو ځانو ته تقسیم کوي.
په دغه بارل شوې چې په ډېر اسمیل خان شې د افغان مهاجرینو د منیسٹریٹر تسلیم نواز نے پشتنا وکڑا آگوئی پا دا رنگ جواب راکن. 1850 مدد سیم کر دی واڑا مہاجر تبار کرا جی ابو مہاجر کو موجودگی چھ مشرا دادوئی کسان ہاں دی اگو کو موجودگی چھ مکنٹینر صفا ورتا اس کرا کرا خالی افغانی مہاجرینو گلا وکڑلا چھ پدا سے مکو اکثر دمیجا حق دمیجا پزائنورو تا ورکا ورشی چھ کما دی انصاف سرا سما خبر نہ دا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
سیلاب مسعود راپور مور دغه راپور تر مخه د سعودي عرب نه غوښه راغلې وه خیراتي چې هغه په افغان کډوالو کې هلته تقسیم شوې ده، خو هغه ځینې افغان کډوال ګیلمن هم دي چې هغوی ته خپل حق نه دی ترلاسه شوی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ زندہ شبیردی مکمل ختم
افغانان چھو پاڑی بے شک چھو
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
جیسا دوستو مکالنہ مسلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د 5 شنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلی شئ.
نن د پاناما اسنادو کیس اوریدنې پر وخت سپریم کورټ بهر ملکونو ته د حکومت د منتقلې په اړه د وزیراعظم د وکیل نه پوښتنه کړې ده چې د کاروبار لپاره رقم یا مالی مرستې د مل څنګه بهر منتقل شوې او د دې سرچینې سوې. په دغه اړه باندې زمونږ همکار رفت انجم نور معلومات راکړي.
د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې پنځه رکنی بینچ د ابروزه په بنیاد د پاناما اسنادو د کیس اوریدنه کوي. حکومتي وکیل مختوب علی خان ته وویل چې د پاناما اسنادو د کیس یوه برخه پیسې بهر ملک ته د منتقلې په اړه هم ده. حکومت له بدې لړ کې عدالت ته تفصیل وړاندې کول وي. د دې په جواب کې د حکومتي وکیل مختوب علی خان وینا وه چې د وزیر اعظم او د بچو ترمنځ یې د رقم د منتقلې ذریعه بینک دی او د دې ریکارډ هم موجود دی. نوموړي وویل چې د مخالفه ډلې لخوا په وزیر اعظم د ټیکس د پټولو تورونه سم نه دي. اوریدنې کې حکومت لخوا عدالت ته یو وار بیا وویل شو چې د وزیر اعظم لور مریم نواز د پلار په خرچه ژوند نه کوي. د اوریدنې نه پس دفاع وزیر خواجه آصف وینا وه چې د پاناما اسنادو کیس کې به وزیر اعظم د کامیابي ترلاسه کیږي او ټول تورونه به ناسم ثابتېږي. بل خوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت خپله منی لانډرنګ یا پیسه بهر ملک ته منتقلې کې ککړ دی. ده وویل چې پاناما اسنادو کیس به د ملک د مستقبل فیصله کوي. د روانې میاشتې څلورم جنوري راسې د سپریم کورټ پنځه کسیزه بینچ د پاناما اسنادو د کیس اوریدنه کوي. موجوده چیف جسټس د دې بینچ برخه نه دی. د پاناما اسنادو کیس پلټون لپاره پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، عوامی مسلم لیگ او طارق سعید ایڈوکیٹ درخواستونه په سپریم کورٹ کې ورکړی وو.
په پاکستان په سپریم کورٹ کې د پاناما اسنادو په اړه مقدمه روانه ده. راپور مبوري د پدغه اړه باندې د قانوني چارو کارپوهان سوي زمونږ همکار رفت انجم د قانوني چارو د پو قاضي انور سره په دغه موضوع خبرې کړې دي. دا خبره وو
دا کیس دے دے دوار خلی یو دے چی وزیر اعظم کم تقریر کرے دے پارلیمنٹ کے آگے کت کم تضاد دے آیا آگے تضاد کے آگے مستثنا دے اور دیم خبر دادا چی وزیر اعظم سے کرپشن کرم دے کرنے دے چی سب وی دا رمبانے سوال دے چی دا آگے تقریر آگے آرٹیکل 66 جان دے چی دے پارلیمنٹ کے کم سپیچز وی آگے خو مستثناوی خو دے کت کم خبر دا آگے کرپشن چې دے دا یو جرم دے اور کسوک جرم کی نہ آگے مستثنا نے بھی لگا صدر کا چې دے قتل کی نہ منگا بس چې صدر سے مستثنا دے چاہے قتل کو جرم چې دے نہ جرم کے استثنا نے بھی نو سپیچز کے بھی کا تنقید شو یو بل باندھے سے خبر شو نہ آگے تپوس نے شکے دے
دی کہ تو سو کونی مشکلات بھی نہیں
مشکلات دا چې دی نو نه دی دا خبر راشی تفتیش تا چې څوک اختیا وایي څوک دروغ وایي نو بیا هغه سپریم کورټ شهادت نه شي اخیستی نو بیا هغه سپریم کورټ څه کمیشن به جوړوي یا چا ته به وایي چې دا تاسو د حقیقت که نه خبره ډېره صفا وي او د تفتیش ضرورت نه وي بیا به سپریم کورټ فیصله وکړي چې تفتیش وي که نه نه هغې کې بیا شهادتونه وي لکه دې کې مسله هم دا ده چې دا پیسې پاکستان نه کتلي دي نه څنګه تللي دي یا دا پیسے سنگا چاگی ہوئی جی قطر نہ تری دی نہ قطر نہ پیسے دن تو سنگا جائے وہ کم دڑ باندھے یا قطر تا پیسے سنگا تر دبئی نہ ترے وے سعودی نہ ترے وے نہ تا خود تفتیشی خبر دی اور آگا تفتیش دے نہ آگا بیا سپریم کورٹ چاہ تب وہی چدا معلومات ہو کہ
د قانونی چارو کارپو قاضی انور چې زمون د همکارې رابعه اکرم خان سره خبرې کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
اوردونکو په مشال ریډیو ډاٹ کام تاسو موږ ته زمونږ د خبرونو په اړه باندې خپل مشورې او تجویزونه را لیږلی شئ. موږ هڅه کوو چې تاسو د مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکو. د خبرونې خیری شیبې تر رسیدلې یو د ملیحا میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه.
د بلوچستان حکومت وای په صوبه کې د بارانونو او واوري ورېدو له امله د رسیدلي نقصان جاجه غستو لړۍ روانه ده او له غیزمنو سره د مرستو کار هم شروع شوی دی. دا خبره د صوبې کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی نن په کوټه کې خبریالانو ته وکړه. د افغانستان د خوست ولایت له ګلان کیمپ نه د وزیرستان او کډوالو پاکستان ته د ستنېدو لړۍ نن په درېیمه ورځ هم روانه ده. چارواکو په بنو کې د مشال ریډیو خبریال ته خبر ورکړ چې پرون 138 کورنۍ د غلام خان په بندر د پاکستان خواته واوړېدلې. د پنجاب ترګري مخنیوي اداره شیخوپورا بای پاس سره نږدې په یو کاروایي کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې څلور وسلوالو د وژلو دعوه کوي. د لاهور د ترهګرۍ مخنیوي ادارې یو چارواکي د نمنو خود پشټ مشال ویډیو ته وویل چې محکمې د استخباراتي ادارې په اطلاع نن د شیخوپورا پاټک سره نږدې د ناکبندۍ په وخت هغه څلور وسلوالو وژل. په پېښور پوهنتون کې د قبایلي سیمو د اقتصادي ترقۍ په اړه دوه ورځنۍ غونډه چې پرون شروع شوې وه روانه ده. د پېښور پوهنتون د قبایلي سیمو د چارو زده کړو څانګې لخوا ترتیب شوې غونډې هدف په قبایلي سیمو کې د اقتصادي ترقۍ لپاره تجویزونه ورکول دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي نن له چینایي کمپنیو سره د سرمایهکارۍ په یو شمېر لازنامو دستخطې کوي. د وزیر اعلی هاوس پېښور نه خپور شوې بیان وایي په دې کې له موټروی سره نږدې د صنعتي ښار جوړولو منصوبه هم شامله ده. په پېښور کې پرون د ملګرو ملتونو ترقیاتي ادارې په مرسته د راتلونکو انتخاباتو اصلاحاتو په اړه یوه دستوره کې زنانو ته په ټاکنو کې په آزاده توګه رای ورکولو او په پارلمان کې دوی ته د حقیقي نمایندګۍ ورکولو غوښتنه وشوه. د یو ان ډی پی په مرسته جوړه دغه دستوره کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، صوبایي اسمبلۍ غړو او مدني ټولنې کارکوونکو ګډون وکړو. امریکا پرون د دې خبرې پخلی وکړ چې د یوکیوبا له ګوانتنامو له زندانه لس قیدیان عمان ته لیږدول شوي دي. د عمان بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په غوښتنه دغه قیدیان منلي دي. ایران وایي راتلونکې اونۍ په قزاقستان کې د شام د امن په اړه خبرو اترو کې د امریکا د شاملېدو مخالفت کوي. دا د مذاکراتو تنظیمونکو دوه هیوادونو روس او ترکیې د دریځ مخالف خبره مخې ته راغلې چې په استانه کې د جنوري په 23مه په شروع کېدونکو مذاکراتو کې د امریکا ګډون غواړي.
مهم خبرونه مو اوریدوم. دغه سره خپل قربا شاهین بنیری او د مشال ریډیو ټولو همکارانو لا اجازه ورکړي چې په دغه موجونو پاتې شوي نو د ډیوري ریډیو خبرونه اوریدئ شي. اجازه د نغواړو د الله پامان.